دا مشال رادیو دو دا مهال په پیښور کې څلور او په کابل کې درې نیم بجې دی. په دې خبرونه کې مزه په امیر ساحل او اسرار العالم مومند هرکلی کوو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه د باختر ستوري هم در خبرو. خو لومړی خبرونه ویاند اسرار العالم مومند.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي په دې صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ ذمہواري په وفاقي حکومت راځي. پاکستانی ولسمشر ویلي زر به له هېواده نه امني ختم کړي. او د نورستان دولتي چارواکي ادعا کوي چې په وان ویګل کې یې د طالبانو ستله حمله په شا تمبولي. او د خبرونو تفصیل. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک وایي په دې صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ ذمہواري په وفاقي حکومت راځي. نوموړي پرون د سواد د دورې پر وخت یوې جلسې ته خپل وینا کې ویل مرکزی حکومت دغې صوبې ته د خپلې برخې بجلی نه ورکوي.
زمونږ صوبه د خپل ضرورت نه زیات 1000 میگاوات بجلی پیدا کوي. هغه حق ته مونږ غواړو، لیکن د آئین مطابق چې روزانه څومره بجلی جوړیږي
هلته وفاقي حکومت په وار وار ویلي په هیواد کې په مجموعي توګه د بجلی کمې ده چې له وجې په ټولو صوبو کې یو شان لوډ شیډنګ کیږي. پاکستانی ولسمشر ممنون حسین ویلي زر به له هیواده نه امني ختم کړي او دا چې د کوټې په برید کې ککړ کسان به زر عدالت ته وړاندې کوي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د پاکستان جوړېدو کلیزې غونډې ته په وینا کې ویل د زربیزه په نوم پوځي عملیات اهم په وروستي پړاو کې دي.
دا یو حقیقت دی چې د قومي اکشن پلان تر لاندې د ضرب عذب عملیاتو ګټورې نتیجې مخې ته راغلي دي. اپریشن د کامیابۍ په آخري مرحلو کې دی او پر اعتماد یم چې ډېر ژر به د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه وکړی شي.
یاد وي چې د پاکستان پوځ ویلي دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په قومي اکشن پلان بشپړ عمل درآمد نه دی شوی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي د سولې په بهیر کې تر اوسه د پاکستان او طالبانو ښه نیت نه درېدل شوی. پرون له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې حنیف اتمر ومنله چې پاکستان ورته پیغامونه رالیږلي چې د سولې عمل بیا پیلوي. اتمر زیاته کړه چې ترهګري یوازې افغانستان ته نه بلکې پاکستان ته هم تاوان رسوي.
تروریزم به و تاسو ته هم سور اور شي، یوازې زموږ کور په دې کې نه سوځي، د دې اور لامه تر تاسو هم رسیږي، هغه رسیدلې ده تر اوسه پورې.
په بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور تر وژنې وروسته د سولې خبرې ځنډېدلې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ځانګړې مرکبه ډېر زر په مشال راډیو وپاړه خبره شي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفراسلام وایي دغه سیمې د کډوالو واپسې اخري مرحله شروع شوې چې د روان کال تر پایه به سر ته ورسیږي. نوموړي تېر ورځ د مشرانو سره په خبرو کې ویل د دې کډوالو سره د ستنېدو پر وخت ضروري مرستې هم کیږي. یادې وي چې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د راه نجات په نوم پوځي عملیاتو له وجې شاوخوا 140,000 کورنۍ بې کوره شوې وي. د پاکستان ځنو سیاسي ګوندونو وکیلانو د کوټې ځانمرګي برید د هیواد د استخباراتي او حکومتي ادارو ناکامي بللې او په ټولو خواو یې غږ کړی چې ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره یو موټی شي. په کوټه کې د تېر ګل ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شو فاتحې لپاره پرون راغلي د جمعیت العلماء اسلام فیډلي مشر مولانا فضل الرحمان خبریالانو ته ویل چې دا قسمه پېښو رامنځته کېدل د ټولو خواو کمزوري ښایي. بل خوا د سینټ چیرمین رضا رباني اهم پرون په کوټه کې خبریالانو ته ویل د ترهګرۍ پر ضد پوځ او ولسي حکومت لره یوځای کېدل پکار دي. د ګل په ورځ د کوټې په سیول هسپتال کې د شوي ځانمرګي برید د ذمواري جماعت الاحرار او داعش وسلوالې ډلې منلې. په دې برید کې څه باندې 70 کسه وژل شوي وو چې زیاتره یې وکیلان وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي وحدت حکومت په تیرو دوو کلونو کې د خپلو اهدافو په ترلاسه کولو کې بریالی شوی دی. ښاغلي غنی نن د ځوانانو روزنیز پارلمان په پرانست غونډه کې وویل د مشرۍ د اصولو له مخې یې افغانستان له یوازیتوب وژغورو او برعکس هغه ګاونډیان یې یوازې کړل چې افغانستان ته بدبینه وو. ښاغلي غنی که څه هم له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د اختلافاتو په اړه په واضح ډول څه ونه ویل خو زیاته یې کړه مشري په عکس العمل نه کیږي. دا وروسته له هغې چې تیره پنجشنبه د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ولسمشر انتقادونه کړي وو. د نورستان دولتي چارواکي دا کوي چې په وانډ ویګل کې یې د طالبانو ستر حمله په شا تمبولې برید کوونکو ته یې درنه مرګ جوب لاړولې. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نن مشالېرو ته وویل تر اوسه ورته د وسلوالو طالبانو 14 جزدونه په لاس ورغلي او کېدای شي د کشمیر نور هم زیات شي، خو طالبانو لا هم پر دېړه څه نه دي ویلي. یو وتلي مرستندویه اداره وایي د یمن په شمال کې هوایي برید د سکول لس زده کوونکي وژلي او 28 یې جوبل کړي. د بې پولو ډاکټرانو سازمان نن ویلي په صدا ولایت کې دغه هوایي برید یوه ورځ مخکې شوی. پر دغه سیمه د ایران ملاتړي حوثي یاغیان کنټرول لري چې پر ضد یې د سعودي په مشرۍ اتحاد هوایي بریدونه ترسره کوي. ملګرو ملتونو دغه برید پخلی کړی او په سیمه کې یې د تشدد زیاتېدو خبرداری ورکړی. رپورټونه وایي عراقي ځواکونو پرون په موسل خار کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نه یو شمېر سیمې نیولې. یاد خار د داعش مهم مرکز دی. عراقي چارواکي وایي حکومتي ځواکونو پرون د موسل خار په جنوب کې څلور کلي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش له وسلوالو ونیول. د سالی حسن په نوم یوه سیمه ایز چارواکي د جرمني خبری اجانس ډی پی ته ویلي حکومتي ځواکونو د وسلو هغه لس ګاډي هم لوزولې چې له بارودو ډک وو. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به د روانې میاشتې په 24مه نیټه د ترکی دوره کوي. په ترکی کې د تیرې میاشتې د ناکامی پوځي کودتا وروسته د زرګونه حکومت مخالفه کسانو پر ضد کاروایانو باندې دغه هیواد او غربي قوتونو ترمنځ ترنګلتیا رامنځته شوې. د امریکا ولسمشر دفتر سپینې ماڼۍ او د ترکی وزیر اعظم پرون په واشنگټن کې د دغه دورې اعلان وکړ. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مل مشال راډیو واوریدل. ویاندو اسرار العالم مومند. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وایي وفاقي حکومت په صوبه کې د برښنایي پارچاو ذمہوار دی. د پاکستان ولسمشر وایي ضربیا زب عملیات وروستي پړاو ته رسیدلی دي. د جمعیت علماء اسلام مشر وایي بل ته د ګوتې نیولو پر ځای په هیواد کې دننه د ترهګرۍ ضد ګډې هڅې پکار دي.
بجائے دے چمور دا بل جا پا کمزوری بعد بحث کرو ولی دا کمزوریان مول مشترک کمزوریان نو بولو.
تر دو ونه او ځند ورسته د هلمند به کور کړل شوی ته مرستي ورکړل شوی دي. د سیمه اوسیدونکو وای
یار دانو چې ډیر په کور کې ډیرې د غوډونه نه بسې ورستنه مده د دولت سیسمر سره همکاري وکړي مخالفین د سیمه څخه ورکه.
په باختر ستوري خبرونه کې مې یو شمیر موضوعات څېړل.
دغه ناخوالی او جنگونه او دغه مسائل دي چې د عامل ګرځېدلې دي خو زموږ ټولنه د بدبختۍ لورې ته سوق کړې ده.
له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ترازو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک غواښ کړی چې که وفاقي حکومت صوبې ته د اړتیا مطابق برښنا ورنکړي نو د بجلی ویش دفترونه به دی وتړي. نوموړي تېره ورځ په سوات کې جلسې ته په وینا کې ویل پختونخوا له خپل ضرورت زیاته بجلی پیدا کوي خو بیا هم پکې د برښنا پارچاو یا لوډ شیډنګ وي. د په سیمه کې د پرمخیایي پروژو اعلان هم وکړل خو د سیمې اوسیدونکي وایي ژمنې ورسره وشوې اوس یې د پوره کېدو انتظار باسي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د سواد د دورې په مهال تاثیر بریکوټ زراخیله شموزو کې یوې لویې جلسې ته خپله وینا کې وویل چې دا وخت په ټوله صوبه کې ولسته لویه ستونزه د بجلی نشوالې له وجې را مخامخ ده او د دغې ذمهواري مرکزي حکومت ته. دوی وویل
زمونږ صوبه د خپل ضرورت نه زیات 1000 میگاوات بجلی پیدا کوي. هغه حق ته مونږ هو لیکن د آئین مطابق چې روزانه څومره بجلی جوړیږي پاوے کے دمو 14% حصہ دا چاہا منترا کی دے 2018 چی این پی حکومت شروع شد منتا پا 10% بانے حصہ ملاوی ما جلو سنو استل ہنگامے موکلے اخری اعلان کون کے والے چی انشاءاللہ پی خور کے بزر آوزم اوزو گورم چی دا دفتر سنگا چی ری پسکو والا چی کلا پوری منتا بیجی رانے کی.
وزیر اللہ زیادہ کرا چی دا بجلی پا نم پا دی صوبہ کی سیاست روان دے ولی دا ولس مسئلے نہ حل کی گی او د خیبر پختونخوا برخی بجلی روزانه پنجاب ته ورکولای کیږي.
د مونږه 1500 میگاوات 600 میگاوات روزانه سنټر اخلي او چاته ورکي پنجاب ته. دی امیر وو کام له تاسو کوم د مونږ بجلی پورهګه ته د مشري ته د واټې مشر جوړ شي ترانسفارمر ته چې مې ګریډ سیټ نه نشته چې لایبل اوبو ټیک نه دی صرف د ووټ ته پاره
پا په دغه موقع وزیر اعلی د تحصیل بریکوټ شموزو سیمې لپاره د سړکونو، هسپتال، تعلیمي ادارو او د زلمو لپاره د لوبو میدان جوړولو منصوبو اعلان هم وکړو. د وزیر اعلی دغه جلسې په اړه وروسته مقامي تنانو مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم محمد زمین دی، زه د غالګي وینا اوسیدونکی یم، بهر پاتې کیږم دوبۍ کې. د دوی نه امیدونه دي او ټول چې کوم دینه وعده کوي او ټول دغه کوي، اوس موږ به د دوی دغه ته ګورو چې دا صرف وعده دي او کنه نور چې کوم دینو عملي کاروای به کیږي.
عمر فاروق زرخیر سرتارو صاحب شموزو زرخیر په تاریخ کې چې کوم دی په زرخیر په شموزو کې پورونه کې د جلسه نه ده شوی او دا ډیر زبردست کار شوی چې وزیر اعلی د کراغه نوم به دا وینو چې لکه څنګه عام طور خلک ته غرونه کوي خبر وکی ها وو شي لاړ شي. نو چې آیا وزیر اعلی صاحب کوم اعلانات چوکړه نوم به دې ته انتظار کوو چې دا کیږي او کنه کیږي او ان شاء الله زموږ امید دی چې دا به کیږي.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا د دین وړاندې سیدو شریف کې ولسته په سمدستي توګه مرستې رسوونکي ادارې ریسکیو 1122 پرانسته وکړه. د ترڅنګ مټه او کابل کې د ترقیاتي منصوبو پرانسته هم وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پاکستانی ولسمشر ممنون حسین ویلی ژر به له هیواد نه امنی ختم کړي او دا چې د کوټې په برید کې ککړ کسان به عدالت ته وړاندې کوي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د پاکستان جوړېدو کلیز غونډې ته په وینا کې وویل د ضرب عضب په نوم پوځي عملیات هم په وروستي پړاو کې دي. احمد الله معلومات راکوي.
د پاکستان صدر ممنون حسین ویلی دی چې اپریشن ضرب عضب په خپل آخري مرحله کې دی او ډیر زر بعد ملک نه د وسلوالو خاتمه وکړی شي. د ازادۍ ورځې په مناسبت سره د اسلام آباد په کنونشن سینټر کې د بیرغ خېجولو دستوري ته د صدر ممنون حسین وینا و چې د کوټې په پیښه ټول اولس غمګین دی او د ترهګرۍ ښکار شوي خلکو د وینې یوه یوه قطره په دوی قرض دی او بدل به یې اخیستی شي. د صدر ممنون حسین وینا و چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې قام د فوج سره اوږه په اوږه ولاړ دی.
یہ ایک حقیقت ہے کہ نیشنل ایکشن پلان
دا یو حقیقت دے چی دا قومی ایکشن پلان تر لاندی دا ضرب عضب عملیاتو گٹوری نتیجی مغیتا راغلی دی. اپریشن دا کامیابی پا آخری مرحلو کے دے او پر اعتماد ہم چی دیر جر با دا ملک نا دا ترہگری خاتمہ وکڑی شی او دا ناصر با بیا کل ہم سر راپورتا نکڑی.
پا دستورا کی دا صدر ممنون حسین علاوہ وزیر اعظم نواز شریف، وفاقی وزیران، دا پارلمان غڑی، فوزی مشران او غیر ملکی سفیر ایران هم موجود وو. په ملک کې د جمهوری نظام په حق له د صدر ممنون حسین وینا وا
پاکستان کی ترقی اور استحکام کا راز
د پاکستان د ترقی او استحکام راز په جمهوریت کې پټ دی، ځکه چې جمهوریت په سختو حالاتو کې هم د کامیابۍ لاره هواروي. نو ضروری ده چې موږ جمهوری طرز عمل خپلولو وروسته د ترقی مضبوط بنیادونه کېږدو. په اوسنی حالاتو کې ضروری ده چې په هر کچ د قانون حکمرانی یقیني کړو او په کامی ترقی کې د یو بل لاسونا جوړ شو. نو دا داسې ګامونه دي چې قام د مسلو د دلدل نه راوستې شي.
د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره په اسلام آباد کې د سهار شپږ بجو نه تر غرمې 12 بجو پورې او د ملک په ځینو نورو لویو ښارونو کې د سهار شپږ بجو نه تر غرمې 2 بجو پورې موبایل سرویس هم بند کړی شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بلوچستان کې سیاسي مشرانو او وکیلانو ویلي د کوټې برید د استخباراتي ادارو ناکامۍ لکبل وشو. تیر ورځ هم کوټې ته د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د سینټ چیرمن رضا رباني د نورو مشرانو په څیر ورغلي ول او فاتحه وکړي. مولانا فضل الرحمن مشال راډیو ته ویل نورو ته د ګوتې نیولو پر ځای په هیواد کې دننه باید اقدامات وشي چې د ناامنیو مخه ونیول شي. ځنو سیاستوالانو د پاکستاني او امنیتي ادارو پر موثریت پوښتنې پورته کړي. ایوب ترین معلومات راکوي.
د کوټ په لوی روغتون کې د اګست په 8 نیټه د ځانمرګي برید په نتیجه کې د وزل سو وکیلانو او خبریالانو د کورنۍ د غړو سره د فاتحې لړۍ روانه ده. د دې مقصد لپاره د هیواد د بیلابیلو برخو څخه سیاسي مشران او حکومتي واکداران د کوټ په لور مخره کړې ده. تیر ورځ د سینټ چیرمن میر رضا ربانی او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن و کوټ ته راغلي وو. پر دې مهال د کشمیر کمیټي مشر مولانا فضل الرحمن و خبریالانو ته وویل
ظاهر خبره ده چې موږ په دې باندې خوښنی یو، ټول قوم خوښ نه ده او غندو یې ډېر په شدت سره غندو او دا غواړو چې په دې حواله سره بجای دې چې موږ بل ځا په کمزوریو باندې بحث کوو، ولې دا کمزوریان موږ مشترکه کمزوریان نه وبولو او په دې باندې مشترکه عمل د وزیر اعظم سره په مشرۍ کې په مخ وړاندې لاړ نه شي.
که څه هم حکومتي چارواکي وایي چې د پیش تر شا د ګاونډي هیواد هندوستان د استخباراتي ادارې را لاس دي، خو د بلوچستان سیاسي مشران او وکیلان پر پاکستاني استخباراتي ادارو نیوکې کوي او ویلي دي چې دوی د ولس د ځان په خوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي. په دې اړه به غوږ سو سیاسي مشر حسین آغا ته.
دا زما چوکیداران درې تنخواوي اخلي، یوه تنخوا وایي زه فوجي یم اخلم، دویمه تنخوا وایي زه سپیشل ډیوټي کوم اخلم، درېمه تنخوا وایي زه د شپې ډیوټي کوم اخلم. درې تنخواوي اخلي زما د صوبې 70% بجټ زما په چوکیدارانو خرڅېږي، لیکن ما ته حفاظت نه کیرا. اوس الزام لگی چې د را باید نو را خو نو زه نسم نیولای، را خو یو عام سړی نسی نیولای، را خو به دا څلوېشت انټلیجنس ایجنسیانې نیسي، هغه به کیفر کردار ته رسی. دوی خو موږ رسی، دوی زما تلاشي اخلي.
دلته د وکیلانو د اتحادیې یو مشر اسد اڅکزی ایډوکیټ وای چې په پیښه کې د وژل سو وکیلانو شمیره د شپېتو څخه لوړه سوې ده.
هغه د شپېته څخه در درو شپېته پورې دا وکیلان ګوازمر د شهیدان تر اوسه پورې موږ ته معلوم سوي دي. په دې کې دوه شهید سوي وکیلان په داسې حال کې موجود دي چې د هغه شناخت یا د هغه معلومېدنګ نه دی سوي، اوس هم هغه په وردی کې دي. موږ ته پیژندلګلوي خالي د دوی د وردی څخه کیږي چې دوی د وکیلانو کما وردی اغوستې ده او د دې شناخت تر اوسه پورې نه دی سوی. دا مړی اوس هم موجود دی او ورسره تقریبا یو نیم سل نفر چې کم دي هغه زموږ د زخمیان دي. په هغه کې ډېر زموږ زنانې وکیلانې دي، هغه هم پکښې دي چې د هغو فلال هیڅ نه د معلومه د مرګ د ژوند.
بل خوا د سینټ چیرمن میار زارباني ویلي دي چې د وسله والو ډلو په ضد د نېشنل اکشن پلان څارنه په کار دي چې پارلیمان وکړي. نوموړي د خبره تېره ورځ په کوټه کې وکیلانو ته کړې ده او ویل چې دا وخت د ولس دښمنه ډلو په ضد فوجي او سیاسي قیادت ته د یو موټ کېدو ضرورت دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د نېشن ورځپاڼې د لیکوال افراسیاب خټک مقاله خپره کړې چې پکې راغلي د پاکستان د ښه او بدو طالبانو تګلار لا هم روانه ساتلې ده چې له کبله یې په هیواد کې په تېره یوه لسیزه کې د نورو تاوانونو ترڅنګ د پښتنو په سلګونه دانشوران او مشران وژل شوي دي. د مقالې مهمې برخې اسرار عالم مومند اوروي.
په کوټه کې د وروستۍ اونۍ ځانمرګي بریدو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله چې پکې څه باندې شپېته وکیلان دي. د لیکوال په خبره دی برید د کوټې د دانشورانو ملا ور ماته کړه. د افراسیاب خټک په وینا دا چې دغه وکیلان زیاتره پښتانه دي او دوی به د خپلې صوبې د حقونو لپاره غږ پورته کوو، نو ځکه له دې ناوړه ګام سره د پښتنو روشن فکره طبقې ته اهم ډیر تاوان رسېدلی. لیکوال افراسیاب خټک وایي په دې تېره لسیزه کې د ریاست تر سترګو لاندې په قبایلي سیمو کې په سلګونه مهم مشران ووژل شول. په پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې د پښتنو د کم پرسته غورځنګونو شاوخوا 1000 سیاسي کارکونکي وژل شوي او اوس په کوټه کې د پښتنو روشن فکر طبقې ملا اهم ور ماته کړل شوه. د لیکوال په خبره که څه هم ځینې خلک پر دې باور نه کوي، خو د یو خاص پلان له مخې د پښتنو دانشوران له منځه وړل کیږي او د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي. افراسیاب خټک وړاندې لیکي د نه سیاسي هوډ له کبله د ترهګرۍ د مخنیوي کامی اکشن پلان مهمې برخې تر دې دمه نه دي عملي شوي. د مثال په توګه د مدرسو اصلاحات، په پنجاب کې د ترهګرو او سغدریزو مرکزونه له منځه وړل او د قبایلي سیمو کډوال په خپلو سیمو کې آبادول او قومي بهیر کې شاملول د یاد پلان هغه برخې دي چې لا هم نه دي عملي شوي. د پاکستان دننه او له بهر څخه د فشار له کبله پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي قومي اکشن پلان خپل کړو، خو ریاست د غیر ریاستي عناصرو له منځه وړلو لړ کې ناکامه شو او اوس یې هم خپلې د سړې جګړې وخت پالیسۍ ته دوام ورکړی او همدارز افغان طالبانو، جماعت داوا، جیش محمد او نورو یو شمیر سغدریزه ډلو نه یوازې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی بلکې ځینې وخت خو ډیر زیات په ډاګه شي. د مثال په توګه د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان طالبانو دوه مشران له کوټې سره نږدې په ترسره شوو غونډو کې وټاکل شول. د افغان طالبانو مشر ملا منصور اهم په بلوچستان کې وژل شو. د پاکستاني وزیر اعظم د بلوچستان سلاکار په خپل ویلي دي چې د افغان طالبانو مشران نه یوازې په پاکستان کې ژوند کوي بلکې د ده په خبره دوی ورته یو شمیر سهولیات هم ورکړي دي. همدارنګه جماعت داوا په کشمیر کې د عملیاتو ترڅنګ د ځایي کمپرسته غورځنګونو غړي وژني. ساده پوښتنه دا ده چې کله یو ریاست دا قسمه دوه مخیزه تګلاره پر مخ بیایي، نو څنګه به ترهګري ختم شي او د کوټې برید په څیر د حملو مخنیوی به وشي؟
منطق
کوي اجماع باید وساتو چې د یو د لپاره یو تروریست شي او د بل د لپاره بچی نه د افغانستان په ګټه ده او نه هم د منطقې ډیر صراحت او په صداقت مو دوی ته دا خبره وکړه چې د بندو جوړول د افغانستان د خلکو مشروع حق دی دا کار کوو د حقانی د شبکې سه یا د کوټي د شبکې سه یو کس چې زموږ اولاد یې وژلی تاسو نیولی تاسې یې راوښیاست په دې کې هم سری ټیټ سي سترګې لاندې ودبیش که داعش په پاکستان کې ځالګۍ پیدا کړي او پټنځایونه پیدا کړي هغه به هم همدومره لوی سي لکه چې دا نورې بلاوې لوی سوي دي
د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سره دا ځانګړې مرکه ډېر ژر له مشال رډیو څخه
د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره د مشال رادیو خبریال بشیر احمد ګواخ ځانګړې مرکه ډېر ژر درته درخپرو او ورته په انتظار اوسئ. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي د بې کوره کړل شویو خپلو سیمو ته د ستنولو لړۍ به د روان کال تر پایه روانوي. نوموړي وویل هغه کسان چې کورونه یې ډنګ کړل شوي ورته څلور لکه روپۍ ورکوي او ورسره ورته خیمې ورکوي. د جنوبي وزیرستان له انتظامی مشر سره د مشال راډیو خبریال سیلاب مسید خبرې کړې دي او دا رپورټ یې رالېږدولې دي.
یوه میاشت کېږي چې د سولي وزیرستانه د رای نجات پوځي عملیاتو په وجه په کډو مجبور مسعود قبایلیانو د بیرته لیږدولو څوارلسمه او آخري مرحله لګیا شوې ده. په دغې اولې سره مشال ریډیو د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام سره خبرې کړې دي. د دې پوښتنې په ځواب کښې چې په دغه مرحله کښې به ټول څومره قبایلیون واپس خپل کلي کورونو ته لیږدول شي پولیټیکل ایجنټ ویایي.
دا څوارلسمه مرحله ده د دسمبر پورې انشاءالله العزیز مسلسل جاري وي سوا د عید چوټیانو نه. او دې کښې چې څومره فیملیز بقایا پاتې دي هغه خپلو علاقې ته واپس ځي.
د دې خرګۍ پوینټ نه چې دی راونیږي کم کم امداد ورسره کوو.
دلته ټولو نه پهله موږ پولیو کترې ورکوي، هغې نه پس 10,000 روپۍ ټرانسپورټ ورکوي، 25,000 روپۍ سسټیننس چارجز ورکوي او هغې نه علاوه دلته مفت خوراک ورکوي.
چې ورسېږي ورته بیا څه ورسره کوو.
هلته د کورنۍ په مت کښې 4,00,000 روپۍ د فولي ډیمیج حوزې پر ورکوو او 1,60,000 روپۍ چې پارشلی ډیمیج حوزې پر ورکوو. هغې نه علاوه ټینټونه ان اف آی سکس دا هنش را به ورکوو او درې سیکټرې چې دي ډرنکنګ واټر سپلای ایجوکیشن او هیلتھ په دې باندې هغه کار ورسره روان دی.
دا قبایلیون ته ورته لکه چې څرنګې تو سویایې هغه ټول سهولیات په اسونی سره میلاویږي.
زه ډېر اعتماد سره او د اسوک سره دا خبره کوم چې ټول سهولیات ودی ته په ډور سټپ میلاویږي.
موږ ځینې قبایلیون ږغېدلي دي چې موږ ورسېږي کورونه مکمل ړنګو تبا دي، نو په شنه اسمونلون دی څملې موږ سره هېڅ نه وي څه ویا
دې ته موږ یو خو ټینټینه هویر کوي او د نه مخکې هدا ته میلاو شوي دي. او هغې نه علاوه دی چې څرنګه ورسېږي دی موږ فوراً هغې سروې شروع کوي او کورې پیسې موږ ورته تقسیمول شروع کوي.
د پوځي عملیاتو په وجه د مسعود قبایلیانو 1,40,000 رجسټرډ کورانو خپل کلي کورونه پرې ایښي د وطن نورو سیمو ته بایدلي وه. په دغې شمېر کښې هغه کورنۍ شاملې نه دي چې کومو په خپلې مرضۍ رجسټریشن کړی نه دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، خیرګۍ، ټانک.
د مشال راډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 12,113،
15,300
او 15,200 کیلو هرتز.
او ورسره زموږ ټولې خپرونې په www.mashalradio.com اوریدای شي او که فیسبوک ته کې مزبوک پاڼه خوښه کړي نو هلته ورشي، هلته ویډیوګانې هم خپرې دي، هغه هم لیدلای شي. پر ویب پاڼې هم ویډیوګانې شته او ورسره په ټویټر باندې هم تازه خبرونه ترلاسه کولای شي. د شوکدر په پیر کلا کې د مزدورانو لپاره یوه ټولنه جوړه ده چې 200 غړي لري. د پرواز په نوم د دې ټولنې چلوونکي وایي له مودې راهیسې د دې د راجسترولو هڅه کوي خو لا په دې کار کې نه دي بریالي شوي. دوی غوښتنه وکړه چې چارواکي او ادارې دې دوی راجستر کړي چې د خیر ښېګڼې چارې پر مخ یوسي. شانواز ترکزی تفصیل راکوي.
په پیر قلعه شوقدر کې د شوقدر او د کوزه محمود ایجنسۍ د مزدورانو تنظیم چې پرواز نومېږي د غټو شمېرې د 200 نه اوښتی دی. په دې شمیر کې زنانه مازورانه هم شامل دي. خو د تنظیم د مشرانو په وینا چې دوه کلونه وشو تنظیم د رجستریشن لپاره کوشش کوي خو حکومت یې تنظیم نه دی رجستر کړی. دغه مازوران څه مشکلات هم لري او وایي چې که هر کله حکومت د هغوی تنظیم رجستر کړ نو امکانات دی چې مشکلات یې کم شي.
زما نوم عرفان الله، په اسکول کې ټیچنګ کوم، ایم ایس دمه تم کړی. خو د حکومت موږ دا غره چې موږ د مازورو لپاره څه نه څه غوړ کوم، خو به هم د څه کولی شو. بعض کسان چې ابو کور کې پراته دي دا غوی بس کوي، چا سبق هم نه دی ویلی. او زنانه چې دراشه زموږ سره پراته دي ته وګوره، زنانه په خپل مازور دي کور کې نه څه غوی بس کوي، کولونه کولو شي، سنټرې کولو شي.
په دې مازورانو کې یو شمېر تعلیم یافته ځوانان هم شامل دي چې یا خو سرکاري او یا بیا غیر سرکاري نوکری کوي. دوی وای چې هغوی ته ځان لپاره نه، خو د بیوسه مزدورانو د ښېګړې لپاره هر وخت د حکومتي ادارو سره په تماس کې وي.
زما اسم علي نوم دی، بی ایم ای تعلیم دی، کلاس فوري راته میرا شوې نه د لا ډپارټمنټ کې. بالکل دی، هم رجسٹریشن لازم اعلان نه شو نو دی بار کې بس پکا دی چې رجسٹریشن مو شي. نو کرای ور کې پکا دی چې ماهانه سوله مقرر کی چې دوی لا راځي اره میاشت.
د مزدورانو د تنظیم یو سپینګری مشر شاه جهان سپیشل چې په خپل درځیتوب کوي وای چې هغه د حکومتي ادارو او د شتمنو خلکو نه هم ګیله من دی. نو هغه څنګه؟
هغه موږ له 500 روپۍ له 100 روپۍ راکې او پاغه باندې موږ د ځان نه دی کې دوی نه پکار دي چې موږ لا مطلب چې مخ کې جون ساس کې موږ لا مطلب چې د علم رڼا راکې، د زده کړې رڼا را لراکې، د کاروبار رڼا را لراکې. لاول موږ د کور نم کمزورې غني، یو روغ ماشوم به غیږ کې مونیسي، سکول ته به مبوزي، لس 40 روپۍ به مطلب چې هغه لالچ هم ورکې، خو هغه سکول به پی وای یا به پی زده کړه کوي. موږ به کور کې نسبینو ساتي، یاره د اسم نشو کولی
بلخوا. د سوشل ویلفیر محکمه 400 د چارواکو په وینا چې د یاد تنظیم لخوا هغوی ته ورکړل شوي د رجسټریشن په درخواست کې یو څه کمی و، نو که هر کله دوی دغه کمی پوره کړو نو بیا به دغه تنظیم رجسټر شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د افغانستان د ځوانانو روزنیز پارلمان نن د ولسمشر پرانیستی دی او په خپل کار کې یې پیل وکړ. ولسمشر اشرف غنی د دغه پارلمان په پرانیستون کې وینا کې له ځوانانو غوښتنه وکړه چې د تعصب پر وړاندې مبارزه وکړي. د افغانستان مشرانو جرګې مشر وویل د ځوانانو روزنیز پارلمان به 15 ورځې دوام وکړي. تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانان له حد زیات ستونزې لري او یوازې ځوانان کولای شي چې ستونزې د ملي یووالي په ساتلو سره له منځه یوسي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ د ځوانانو روزنیز پارلمان د پرانیستلو پر مهال وکړې او ویې ویل افغانان هغه وخت کارنامې ترلاسه کولای شي چې په ملي یووالي سره راټول شي. د ځوانانو روزنیز پارلمان چې د شنبې په ورځ د ولسمشر له لوري افتتاح او په کار یې پیل وکړ 15 ورځې به دوام وکړي او د قانوني پارلمان په څیر به په تمثیلي ډول خپل کارونه پر مخ وړي خو اجرایوي صلاحیت به نه لري. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یاروای د نړیوالو موسسو او د ځوانانو چارو معاونیت په همکارۍ له هر ولایت څخه درې تنه چې یوه انجلۍ ده له انتخاباتو وروسته د ځوانانو روزنیز پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. مسلم یار د ځوانانو روزنیز پارلمان ته په وینا کې له ځوانانو وغوښتل چې ملي یووالي ته کار وکړي.
او بدبختی پر وړاندې مبارزه وکړي، د یووالي، وحدت او ورورولۍ لپاره د دغه پارلمان یو شعار پورته کړي او هڅه وکړي تر څو په دې ملک کې چې دا کومې ناخوالې دي او زموږ بیا بعضې سیاسي تجاران چې د دې لپاره هڅه کوي چې زموږ په قومونو او قبایلو وویشي، موږ په سرتونو ډلو ټپلو وویشي، تاسو ځوانان هېڅ چا ته اجازه مه ورکوئ چې دغو دې کارونو ته هڅه وکړي او یا د دې کارونو پر وړاندې اقدام وکړي.
په تیرو 15 کلونو کې له دې وړاندې 2 ځله د ځوانانو روزنیز پارلمان جوړ شوی و، خو تر ډیره پکې په کابل کې میشتو یو شمیر فعال ځوانانو ګډون کړی و. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې دا ځل په ولایتونو کې د ځوانانو ترمنځ د انتخاباتو له لارې ځوانانو روزنیز پارلمان ته لاره موندلې. په ورته وخت کې یو شمیر ځوانان بیا انتقاد کوي چې د ځوانانو د پارلمان د غړو په ټاکلو کې شفافیت نه و موجود.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. په پیښور کې 4.5 او په کابل کې څلور بجې شوې. اسرار العالم مومن د خبرونو لنډیز سره.
د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي په دې صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ ذمہواري په وفاقي حکومت راځي. نوموړي پرون د سواد د دورې پر وخت یوې جلسې ته خپل وینا کې وویل مرکزی حکومت دغه صوبې ته د خپل برخې بجلی نه ورکوي. هلته وفاقي حکومت په وار وار ویلي په هیواد کې په عمومي توګه د بجلی کمی ده چې له وجې په ټولو صوبو کې یو شان لوډ شیډنګ کیږي. پاکستانی ولسمشر ممنون حسین ویلی زربا له هیواد نه امنی ختم کړی او دا چې د کوټي په برید کې ککړ کسان به زر عدالت ته وړاندې کوي. نوموړي په اسلام آباد کې د پاکستان جوړېدو کلیزې غونډې ته په وینا کې دغه څرګندونه کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر وایي د سولې په بهیر کې تر اوسه د پاکستان او طالبانو ښه نیت نه درېدل شوی. پرون له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې حنیف اتمر ومنله چې پاکستان ورته پیغامونه را لېږلي چې د سولې عمل بیا پیلوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار ځانګړې مرکه به ډېر زر په مشال راډیو وپاڼه خپره شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي وحدت حکومت په تیرو دوو کلونو کې د خپلو اهدافو په ترلاسه کولو کې بریالی شوی دی. ښاغلی غنی نن د ځوانانو روزنیز پارلمان په پرانیست غونډه کې دغه څرګندونه کړې. د نورستان دولتي چارواکي دا کوي چې په وایګل کې یې د طالبانو ستره حمله په شا تمبولې او برید کوونکو ته یې درنه مرګ جوب لاړولې. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نن ماسپښین دغه خبرې مشال اړیو ته کړې دي. یو وتلی مستندوی اداره وایي د یمن په شمال کې هوایي برید د سکول لس د کوونکي وجلی او ته ویشې جوبل کړي. د بې پولو ډاکټرانو سازمان نن ویلي په صدا ولادت کې دغه هوایي برید یو ورځ مخکې شوی. او کوردی ملیشاو د عراق په کوردی سیمه کې عملیات پیل کړي. دا د هغو هلو ځلو برخه ده چې هدف یې له داعش وسله والې ډلې د موسل ښار نیول دي. دغه عملیات نن پیل شوي.
دا خبرونه لنډیز مو له مشال راډیو واورېد. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې اداریه کې وایي د ملک د کورنۍ صورتحال او د ترهګرۍ پر ضد کامی تګلاره باندې یو شمېر پوښتنې راولاړې شوې دي. او د پوز مشر په خپل وویل چې په کامی تګلاره د سم عمل درآمد نه کېدو له کبله د ترهګرۍ پر ضد اپریشن باندې اغېز پرېوته. د ادارې په وینا که څه هم حکومت او سیاسي ګوندونو په ګډه سره د ترهګرۍ ضد کامی اکشن پلان اعلان کړی و، خو وروسته بیا ځینې سیاسي ګوندونو په حکومت ټکونه وکړل چې په کامی پلان باندې سم عمل درآمد نه کیږي. ادارې وایي دا ځکه چې حکومت یوازې د بیانونو تر حد پاکامي اکشن پلان باندې عمل کولو او یوازې د یو څو نقطو نه علاوه په هیڅ یو نقطه عمل نه کیدو، د کومې له کبله چې نن د ملک صورتحال تر دې راورسېدلو او په کوټه کې دومره لویه خونړۍ پیښه وشوه. ادارې اخري کې وایي وخت راغلی دی چې د حالاتو ادراک وکړل شي، ځکه چې وسلوالو د خپلو لاسونو نه دستانې نه دي کوزي کړي. دا جنگ لا روان دی، نو باید چې د کمی اکشن پلان په شلو نقطو پوره پوره عمل وکړي شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشر کړس پڼه خپل اداریه کې وایي په ټول ملک او په خصوصي توګه په پنجاب کې د ماشومانو د تختولو پر ضد سپریم کورټ له خپل اندي نوټس اغسته. د کوم رسو چې د پیښور پولیس والا هم له خوبه راویښ شو او د پیښور د غټ سرکاري اسپیټال او کلینیکونو نه د ماشومانو تختونکو د اتو کسانو ډلې نیولې. اداریه وړاندې وایي له ډېری مودې راځي د پاکستان په مختلفو خارونو کې د ماشومانو د اغوا کېدو پیښې را روانې وي. همدا وجه چې په دې باندې سپریم کورټ نوټس واغستو چې دا معامله ورځ په ورځ سنگینه کېده. ادارې زیاتوي چې په داسې صورتحال کې به پولیسو لا نور چټک ګامونه پورته کول پکار وي او په ساینسي بنیادونو به ورله کار کول وي. په دې حواله ریاست له به هم خپل ذمواري پوره کول وي او د هرې صوبې وزیر اعلی له به د دې عمل مخنیوي باوري جوړول وي. او د دې سره سره باید چې ریاست د بیکوره او څوک ماشومانو لپاره د سرپناه بندوبست هم وکړي او په هر صوبه کې د ماشومانو د حفاظت قانون موجود دی، خو عمل درآمد پرې نه کیږي. باید چې په دې قانون په سختۍ سره عمل درآمد شروع کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اژانس فرانس پریس په یو لیکنه کې راغلی چې په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې مشر حافظ سید خان په یو امریکایي هوایي برید کې وژل شوی دی. بلخوا اکانومیست مجلې په افغانستان کې د روغتیا په ډګر کې ښځو ته د روزنې ورکوونکي پوهنتون هلو ځلو ته کتنه کړې چې د یو ډاکټر په نوښت خلاص شوی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا امیرزاده اوروي.
اے ایف پی خبری ایجنس لیکي د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي چې په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر حافظ سید 13 میاشت په ننګرهار ولایت کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. حافظ سید 13 کال هغه وخت د خراسان سیمې لپاره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر وټاکل شو کله چې د پاکستاني او طالبانو یوې ډلې له داعش سره وفاداري اعلان کړه. د خراسان په سیمه کې پاکستان، افغانستان او د گاونډو هیوادونو ځینې برخې شامل دي. اجانس ته حافظ سید وژنه په داسې وخت کې د داعش لپاره یو مهم نقصان بولی چې یاده ډله په پاکستان او افغانستان کې د قوي کېدو کوششونه کوي. تر شپږو میاشتو کمې مودې مخکې هم په افغانستان کې په یو برید کې د ډلې دویم مهم مشر عبدالرؤف خادم ووژل شو. اجانس لیکي د افغان طالبانو ځینې غړي اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته اوړېدلې دي چې یاغیان یې ځان د زیات خطرناک قوت ښکاره کولو په مقصد تورې جنډې استعمالوي. اجانس لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله پر شام او عراق سربیره د پراخېدو هڅې کوي چې په بیلابیلو کاروایانو او هوایي حملو کې په سلګونو جهادیان وژل شوي دي خو یوازې محدود پرمختګ یې کړی دی. بلخوا اکانومیست مجله لیکي د عزیز امیر په نوم د زړه یو ډاکټر په کابل کې د مورا ایجوکیشنل کمپلیکس په نوم د ښځو لپاره یو شخصي پوهنتون خلاص کړی دی. امیر چې په کابل کې د یو شخصي هسپتال مالک دی په مې میاشت کې ښځو ته د طبي تربیت ورکولو په مقصد پوهنتون خلاص کړ چې پکې د خزو د ماشومانو لپاره یو سکول او وړکتون هم موجود دی. په دغه یونیورسټي کې د طب، نرسنګ او د ماشومانو له پیدایش سره تړلي د علومو کورسونه خودل کیږي. مجللي کې په افغانستان کې ډېر شخصي پوهنتونونه دي خو مورا د خزو ځانګړي لومړی یونیورسټي ده. مجله پښتنه راپورته کوي چې آیا دغه پوهنتون به د خزو تعلیمي حالت په ښه کولو کې مرسته وکړي که څنګه. ډېری افغان جینکې له تعلیم نه محرومه پاتې وي چې یا خو په کم عمرونو کې واده شي او یا یې میندې پلرونه له هلکانو سره د دوی د ګډ سبق ویلو په حق کې نه وي. د طالبانو د واک په وخت یعنی د 1996 نه تر 1999 پورې په پرایمري سکولونو کې د جینکو شمیر 2.2% نه 6.4% ته راټیټ شو. د ملګرو ملتونو د تعلیم، کلتور او ساینس اداره وایي په افغانستان کې یوازې 24% ښځې تعلیم یافته دي. مجله لیکي حکومت د پرمختګ اوچتې دعوې کوي او وایي چې 8 میلیون ماشومان په سکولونو کې داخل دي چې 2.5 میلیون یې جینکې دي. د حکومت په خبره هلته د 2008 کال راهیسې په پوهنتونونو کې د جینکو شمیر سیوا شوی دی. ویل کیږي چې بهرنیو مرستندویو هیوادونو په افغانستان کې په زرګونو سکولونه جوړ کړي دي او 2 لک استادانو ته تربیت ورکړې دي. خو مجله لیکي له سکولونو د جینکو زده کوونکو وتلو شمیر اوس هم زیات دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د هلمند په نادی علی کې د روانو جګړو له کبله وې کور کړل شوی او مرستې ورکړل شوې دي. د سری میاشت ریاست وایي شاوخوا 1500 کورنیو ته مرستې ورکړې دي. د ریاست چارواکو ویل په دې کې د ځنډ لامل د کندهار او هلمند پر لوی لار امنیتي ګواښونه ول. د سیمې اوسیدونکي وایي مرستې کافي نه دي او دا چې ګڼ کسان اوس هم بیړنیو خوراکي او غیر خوراکي موادو ته اړتیا لري. الیاس دایي رپورټ راکوي.
د نادلی د جګړې 15 ورځې پر کېږي. د نامنو یو سخت جګړو لامل د چانجر څخه د بيزيسو کورنوي لومړني 1500 کسیز ډلې ته د هلمند د سری مشت ریاست لخوا د مرستو د ویش لړۍ پیل شو. که څه هم د بيزيسو کورنوي شمیره نږدې 4000 تر رسیدو خو سره مشت وای د غسیمو نورو خلکو ته به هم ډیر ژر مرستې ورسوي چې د وسنوي مرستو او راجستر د پروګرام څخه ځنډیدلې دي. د بيزيسو کورنوي غړي سره لدی چې په ورسره مرسته سو 15 کلمه توکو خوشاله دي خو هغه کافي نه بولي.
محمد ابراهيم
مخالفین د سیمې څخه ورکی نو بیا به موږ ډیره خوشاله شتام وښتنه.
د نادلی څخه د دې ورستو دوو ونیو نامنوی لامل د زور کورنیو د بزای کېدو خبر ورکول سوی دی. خو په ناوی او ګرمسیر کې د جګړو د تودیدو سره ویل کېږي دا شمېره نږدې 15,000 کورنیو ته رسیږي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي تر اوسه 3,000 کورنۍ د یادو ناامنو سیمو او ولسوالیو څخه بېځایه سوي دي. خو د هلمند د مهاجرینو د ریاست مسؤلین بیا یوازې د 1,500 کورنیو د رجستر خبر ورکوي. والی حیات الله حیات په یوه خبري ناسته کې وویل د بېځایه سوو کورنیو د سروې تر بشپړېدو وروسته به ټولو مستحقو کورنیو ته مرستې ورسوي.
تاسو ته به معلوم وي چې د دې وروستیو جګړو له امله د 3,000 نه اضافه کورنۍ یوازې لښکرګاه ته راغلي دي چې د هغو سروې د مهاجرینو ریاست او نورو ادارو نه په لاره اچول شوي دي. ما هیله دا ده او د تاسې د رسنیو نه په کومک کوونکو ادارو باندې یونیکسار ده، ډبلیو ایف پی ده، آی او ایم ده، که نور نړیوالې ادارې دي، هیله مې دا ده چې دوی په دې کې مرسته وکړي، له موږ سره او میدان ته راودانګي تر څو د دغه بې ځایه شوي کورنیو سره هم د سرپناه او هم د موادو مرستې وکړي.
د نادلي او ناوي ولسوالیو هغه اوسیدونکي چې لشکرګاه او شاوخوا سیمو ته کډه شوي دي اکثرو په دوکانونو، کنډوالو او ان جنیو په ګرمه هوا کې تر شنه اسمان لاندې اړولې دي. د هلمند سری میاشت رئیس اسدالله معیار وایي دا چې تازه بې ځایه سوي کورنۍ په ډېر بد وضعیت کې وي، نو یې د خوراکي توکو پر ویش تلوار وکړ. هغه د مرستو د ویش په ځای کې رسنیو ته وویل غیر خوراکي توکي د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لارې په اوږدو کې د موجودو تعدیدونو له امله په کندهار کې بندې پاتې دي چې وروسته به یې مستحقو کورنیو ته توضیح کړي.
د الیاس دایی رپورټ مو ورده. په افغانستان کې د حزب اسلامي یو پلاوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو لپاره په کابل کې دی، خو د سولې عالي شورا سرچینه وایي له دې پلاوی سره د خبرو بل پړاو لا تر اوسه نه دی شروع شوی. احمد تکل معلومات راکوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره د تیر ځل خبرو له بې نتیجې پای ته رسېدو وروسته دا دی له دې ډلې سره د خبرو بل پړاو پیلېدونکی دی، خو معلومه نه ده چې څه وخت د سولې عالي شورا کابل ته د حزب د پلاوی رسیدل تاییدوي، خو د خبرو د بل پړاو د پایل په اړه څه نه وایي. د سولې د عالي شورا یو مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي، ازادۍ راډیو ته وویل د حزب پلاوی پرون ناوخته کابل ته ورسید. دا مقام وایي چې د پلاوی له غړو سره خبرې نه دي پیل شوي، خو له دې مخکې هم د حزب او هم د حکومت استازو په خبرو کې د پرمختګ ډاډ ورکړی. د حزب د پلاوی مشر امین کریم چې مخکې کابل ته رسیدلی ازادۍ راډیو ته وویل چې د اختلاف پر ټولو مواردو موافقه شوي او اوس یې دواړه لوري پر جزئیاتو کار کوي.
جانبین با تفاهم کلی در مسائل سند
دوارو خواهود موافقه لیک در سند پاره عمومی توافق کرده. خبری پای ترسیدلی او هغه پراو پیل شوی چه د موافقه لیک پر موادو د توافق در ترنگوال پاره وضاحت رامنسته شی تو دوار ارخونه پوشی چه چنگ او پس دول د موافقه لیک اساسی مواد پا عمل کی پلی کولیشی
ارسی عملی پیش میبرن.
د سولې د خبرو لپاره د حزب اسلامي یو اساسي شرط له دې مخکې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل وو، او ویل کېدل چې د تیر ځل د خبرو د ناکامۍ یو علت هم همدا شرط وو. خو ښاغلی کریم وایي حزب منلی چې په دې اړه پرېکړه د افغانستان ولسمشر وکړي. د امریکا د حکومت له تور لست څخه د ګلبدین حکمتیار او د حزب د ځینو نورو غړو د نومونو ایستل هغه بله مسله ده چې د دې ډلې استازو تل ټینګار پرې کړی. د حزب د مرکچی پلاوی مشر ښاغلی کریم وایي چې دواړو خواوو په دې اړه موافقه کړې ده.
بند پنجم توافقنامه حزب اسلامی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطلوب این مسئله است.
د حزب اسلامی او د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت ترمنز د موافقه لیک پنځم بند پر دې مسئله ټینګار کوي چې د دې سند له لاسلیک سره سم د افغانستان دولت رسما له اړوندو هیوادونو څخه غواړي چې د افغانستان د اسلامی حزب پر مشر او غړو ټول لګول شوي بندیزونه لري کړي. تر هغه ځایه چې موږ خبر یو اړوندو هیوادونو د افغانستان دولت ته دا تضمین همدی موافقه لیک په چوکاټ کې ورکړی دی.
کشورهای بیرونی ای تضمین به دولت جمهوری افغانستان در چوکاټ توافقنامه داده.
حزب سکم دو میاشتې مخکې هم له افغان حکومت سره پر یو سند چې 25 ماده درلوده لمړنۍ موافقه وکړه. د دې ډلې پر مشرانو د بندیزونو لری کول، د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د دقیقې نیټې ټاکل، د دې ډلې د بندیانو خوشی کول، له پاکستانه افغانستان ته د حزب د پلاویانو انتقالول او شفاف انتخابات د دې سند له مهمو موادو څخه وو.
د احمد تکل رپورټ مو اورید چې د افغانستان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو په اړه وو. سمخ شوی اوریدونکو د ونیز خبرونه باختر ستوري خبرونه درته هر اونۍ باز محمد عابد له جلال آباد تیاروي.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د یو د بل د نظریاتو د احترام په ارزښت یو رپورټ ولرو. بیا به له شیرشاه همدر سره د هغه په خبرو کړو کتابونو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به په جلال آباد کې یو سندریز بندر ته هم تم شو. نومړي رپورت ترازو د 1300 رایسی چې د پښتنو پر خاوره د جنگ بلا مسلط شوی، اکثره خلک خودخوا کړي او د یو بل نظر ته د احترام کلتوري کمرنګي کړي دي. په همدې اړه مو سوتنو پوهانو سره په دغه رپورت کې خبري کړي دي. دا یو ټولنیز ارزښت دی چې د نورو نظریاتو ته درناوی وشي، خو په ډیرو بحثونو کې لیدل کیږي چې هر کس په خپل استدلال ټینګار کوي او د نه پخلا کیدونکي شخص په توګه د بل نظریاتو اوریدلو ته تیار نه وي. هر څوک هڅه کوي چې د خپل نظر او منطق لپاره دلایل پیدا کړي او پر نورو یې ومني. دا ستونزه په اوسني عصر کې تر ډیره لیدل کیږي، او دې دریز او موقف ډیر خلک په ټولنه کې منځوي کړي دي او په خلکو کې د دوی شخصیت ته زیان رسولی دی. ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې دا ډول خلک په اروایي لحاظ د بل په وړاندې داسې یوه جبهه نیسي چې بیا یې هره بیانا او کړنه له منفي نظریاتو څخه سرچینه اخلي.
معمولا دا کیږي چې یوه خبره د مقابل لوري زمونږ د سلیقې، فکر او ذوق سره برابره نه وي. تاسو به ډېر اورېدلي پلانکې مې نه خوښېږي. ولې ولا نه مې خوښېږي؟ علت مې نه معلوم. همدغه علت دی چې بل منل راکې نه شي. په دې کې هغه د نظر اختلاف چې موږ په ټولنیزو مسایلو کې د یو بل سره لرو، همدا غیر مستقیم زمونږ په لاشعور کې یو یو کوډله ځان ته جوړه کړې ده. یو مشکل بل دی پاروایي لحاظ چې موږ اکثره د ټولنې ډېره برخه وګړي زمونږ په نیګېټیویزم یا په هغه منفي دید لرونکو باندې مشتمله ده، او همدغه علت دی چې یو د بل هغه نظر ته درناوی رانه اکثره وخت نه کیږي. ښه خبره دا ده چې برخې ته کار وشي.
ډاکټر عبدالوهاب باور وایي چې په ټولنه کې د نورو نظریاتو ته درناوی ونه شي، نو په لوی لاس به مو د پرمختګ مخه نیولې وي.
اساسي ټکی همدغه دی چې یو د بل نظر رد نه کړو، یو د بل نظر ته احترام ولرو. ځکه که یو د بل نظرونه رد کړو نو دلته منفي رقابتونه رامنځته کیږي، حتی د پرمختګ مخه نیسي. نو ښه طریقه او ښه خبره دغه ده چې موږ په مجموع کې د زغم روحیه ولرو. نو ښه خبره دغه ده چې موږ د یو بل نظرونه وزغمو، وی ګورو، د هغې ارزونه وکړو چې تر کومه حده د منلو دي. ځکه هر نظر په یو برخه کې د تایید وړ دی، د دې امکان شته چې په یو برخه کې ګټور ثابت شي. دغه ناخوالې او جنګونه او دغه مسایل دي چې دې عامل ګرځېدلي دي، خو زموږ ټولنه د بدبختۍ لوري ته سوق کړې ده.
لیکوال او مدني فعال محمد انور سلطانی وایي په یو ټولنه کې د ټولنیزو معیارونو په پام کې نیولو سره هر څوک د خپل نظر د څرګندولو حق لري.
په هر ټولنه کې د مشخص موضوع په اړوند هر څوک د حق لري چې په مسلکي او علمي او اکاډمیک انداز سره د هغه مسلې په اړه باندې خپل نظر په دلایلو او قرائنو او شواهدو په منطق او علم سره ورکړي. دا د هر سړي حق دی چې په دې اړه خپل نظر نه ورکړي، ولی دا د بل به حق نه دی چې یو څوک د چا د نظر په اړه باندې داسې نظر ورکړي چې هغه په خپل نظر پښیمانه کړي. په داسې الفاظو باید خپل دلایل دومره قوي او نیرومن کړي چې د هغه نظر ستا د نظر په وړاندې کمزوري معرفي شي. دا خپل یو رد دی، ولی دا رد په کار نه چې یو چاته مستقیمانه رد دی. هر څوک د خپل نظر حق لري چې هغه ټولنه کې خپل نظر په ټولنیزو معیارونو باندې داسې وچېړي او داسې تحلیل او تجزیه کړي چې هغه د ټولنه کې مثبت او معقول برداشت وکړي.
ټولنپوهان په دې باور دي چې هیڅوک تل ګټونکی او بیلونکی نه وي، خو خیر هغه څوک دی چې په سړه سینه د نورو نظریات واوري او د منطق په تله پوره نظریات وړاندې کړي. دا حالت کله یو پلوه د ویناوال د معقولیت حکایت کوي، له بل پلوه مقابل لوری په دې ډاډه کوي چې د نظر د ورکولو حق ترې چا نه دی اخیستی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو له ښاغلي شیرشاه همدر سره په مرکه کې اوریدلی وي چې حضرت باز استاد یو پلویدیت تناس ټوکمارو او تر څنګ یې انتقادي شاعري هم کوله. دا چې نوموړي څه ډول انتقادي شاعري کوله د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
حضرت باز خو ډېر ښه ولسي شاعر او شعرونه یې ټول داسې د ټوکو بڼه لرله، خصوصا لوبې او چاربیتې یې ډېرې لیکلي دي. شعرونه مونږ په دوو برخو ویشلي دي. یو هغه برخه وه چې حضرت باز د هجرت د دیار شعرونه دي، او کله چې په افغانستان کې دی په خپل وطن کې وو هغه شعرونه دي. نو د هجرت په دیار کې د ده بیا هغه جهادي احساس او د هجرت چاپېریال اغېز شته. په کې کله چې دی په خپل وطن کې وو هغه وخت کې شعرونه ویلې، هغه وخت کې نو بیا لوبې او بګتۍ ډېرې ویلې او ډېر خاص خوند په کې و. انتقادي روحیه به یې هم لرله. که نه مثلا د یوه لوبه وه چې مکتب ګل و ګلزار د نظافت راشه وګوره، کارونه منظم دي، تفتیش کړه زما وروره، په دې مهال مدیر دلته الحاج غلام سخي دی، باډي دروغني مګر ماشین د ډیزلي دی، نه د لیاقت نه فصاحت لرې په خوله کې، هر چاته ته بدبیني هم کینه لرې په زړه کې. په دغسې وضعیت کې داستا ډېره بدنامي ده، او باډي دروغني مګر ماشین د ډیزلي ده، او معاون چې پیدا نه کړي چپراسیانو باندې پش کړي، چې لاړ شي له دې ځایه بیا هر چا لره ګیلې کړي، د باز نه خفه نه شي، د دې عذر غریبي ده، باډي دروغني مګر ماشین د ډیزلې ده. ځینې شعرونه ډېر هنري دي، لکه چرګ مې حلال کړه، سینه وخوره، پتون پرېږده، او دلته قدم کېږده جلۍ، دلته قدم کېږده، دلته قدم کېږده جلۍ، ته د خدای لپاره تاله مې راوړې ده زر هم له بازاره، مخامخ را درومه مورېږه له خپل پلاره، روی د خدای وکړه دواړه لاس په تندي کېده، او دلته قدم کېده جلۍ، دلته قدم کېده. وروستی بیت دا ده چې ټول عمر زه ناست یم یاره ستا په انتظار، ټوله شپه مې تېره کړه له شپه و تر سهاره، راشه حضرت بازه دا ګیلې ماڼۍ دې پرېږده، دلته قدم کېده جلۍ، دلته قدم کېده. نو دا شعرونو کې ولسي رنګ ډېر زیات دی، د ولس ژوند ښه پکې منعکس شوی دی.
ښه، دلته ستاسې یو بل کتاب ګوټی هم زما مخ ته پروت دی چې د حضرت میر کاکا کیسې فولکلوري کا پانګه، که د زه په اړه باندې هم لږ معلومات اورېدونکو ته ورکړي.
حضرت میر کاکا کرکټر چې دی، دا یو سمبولیک کرکټر دی، او دې ته ما داسې بڼه ورکړې ده چې زموږ په ولس کې ځینې د پن نه ډکې کیسې موجودې وي چې په شفاهي بڼه د خلکو زده وي. زموږ د سپینګیرو د ملکانو د په دیرو وجرو کې به ویل کېدې په ژمي کې، خو په کتابي بڼه نه وو. نو دا هم یو ولسي پانګه وه. ما ډېر وخت نه په دې فکر کې وم چې دغه ولسي نکلونه څنګه او کیسې څنګه راټولې کړم. چورت مې وو چې دې ته باید داسې یوه بڼه ورکړو چې هره کیسه بله کیسه وزېږي. راځه د حضرت میر کاکا په نوم باندې ما یو کرکټر غوره کړ چې د دې کرکټر ژوند مې تصویر کړی دی په دې کیسو کې، بیا مې د له قوله دا کیسې ویلې دي. نو د حضرت میر کاکا د ژوند کیسه په خپله یو بیل خوند لري، او په ولس کې چې کومې شفاهي کیسې وي او نکلونه وو هغه بیل خوند لري. دا دواړه یو ډېر ښه امتزاج رامنځته کړی دی. نو که تاسې بیا ولسته
نه شي کېدای شي داسې د یوې کیسې لن مطلب موږ ته تشریح
وایي چې کوم سوداګر وو، ډېر هوښیار سړی وو، او یو زوی لره، زوی هم پرې ډېر زیات ګران وو. نو زوی ته چې کله کوژده کړې ده، او بیا یې ورته ویلي دي چې زه تا ته یو څو وصیتونه کوم، دا وصیت مې په پام کې ونیسه بچی، او که زه وم که نه وم. همدا وصیت ورته ویلي دي چې درې وصیتونه ورته کړي دي. ورته ویلي چې همیشه ښه دوکان یې ورته جوړ کړه. ورته ویلي چې ته دوکان ته په سوري کې ځه، په سوري کې راځه، دغه راز په اونۍ کې یو ځل واده کوه، او د هیواد په هر ولایت کې کور جوړ کړه ځان ته. نو همدا خبرې چې کړي، نورې پلار مړ شوی دی. هلک حیران شوی دی چې دا څنګه ممکن دی چې زه دکان ته په سوري کې ځم، سوري کې راځم، دا خو که لږه خواري وکم سفره به جوړه کړم، دا کار به وشي، مگر په اونۍ کې څنګه یو واده وکم، او زه څنګه کولای شم چې په ټولو ولایتونو کې د هیواد په هر کونج کې. کله چې تدفین او تکفین خلاص شوی دی، لږ فکر کړی چې دا دوه شرطونه خو یې دوه وصیته چې دي دا خو ناممکن دي. هغې باندې بیا فکر کوم، خو دا یو خو اسانه ده، دا به وکم. له کور نه پیل کړی ده، او سفر یې جوړولو باندې دوکان خوا ته سفره وایي چې په سوري کې دی لاړ شي. کوم هوښیار سړی مخته ورغلی، ورته ویلی چې واله که داسې شی کوې ورې ولا، داسې پلار مې مخکې له مرګ نه داسې درې وصیتونه راته کړي وو، دغه شیان یې راته ویلي دي. او هوښیار سړی پرې پوه شوی وو چې دا د هلک سر نه دی خلاص شوی. ورته ویلي دي چې ستا د پلار هدف دا و چې ته په سوري کې دوکان ته ځه، په سوري کې راځه، معنا دا چې سهار وختي جګېږه، دوکان ته لاړ شه، ماښام چې کله مر پرېوځي کور ته راشه، نو هم به ګټه وکړې او هم به سہولت کې اوسې. دا چې تا ته ویل دي چې ته په ونی کې یو ځل واده کوه، د دې نه هدف دا و چې ته له واده نه وروسته په ونی کې یو ځل کورواله کوه، نو هم به دې صحت ښه او هم به دې اقتصاد ښه. او دا چې تا ته ویل دي چې د هیواد په هر کونج کې کور ځان ته جوړ کړه، معنا دا چې په د اخلاق دې دومره ښه کړه چې په ټولو ځایونو کې دوستان ولري، او ته چې چیرته سفر کوې نو هلته بستا کور وي. دې ته ورته نورې ډېرې کیسې دي چې هغه لږ ځینې تاریخي بڼې لري.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په دې وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر ځوانانو هندستان هیواد ته د لوړو زده کړو د حاصلولو په خاطر مخه کړې ده. له ننګرهار څخه هم ګڼ شمېر ځوانان هیات هیواد ته د زده کړو په خاطر ورځي. تېره اونۍ لیکوال او خبریال زیرک پهیم هم یاد هیواد ته د ماسترۍ د زده کړو په خاطر ولاړو چې ننګرهار میشتو خبریالانو یې یو ماښامې په نوم کړی و. نور حال په رپورټ کې درکوو. دارواخات ملنګ جان دا وطنی سندره د پیغام منور لهنجری په جلال آباد ښار کې یو مارکیټ نه اوریدل کیږي، چرته چې ننګرهار میشتي خبریالان په یو سندریز ماښام کې د یو خبریال ملګری د ماسترۍ د زده کړو د تشویق په پار ورټول شوي ول. د دغه سندریز بندر ته بیا خبریال سبی ولا غازی کړی و. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
زیرک فهیم زما د کوټې ملګری زمنګ دوست او د خبریالۍ او دغه سنگر زمنګ غا نږدې لاروي ملګری، په همدې خاطر هم ټول د ننګرهار پر هنګیان او خبریالان سره راټول کړل. حالات دغه سيدي، نو مونږ ول چې یو څو شیبه به وخاندو کې بنو خبرې به، او دغه نو ورسته د موسیقۍ یو ځانګړی پروګرام مونیو د دې لپاره چې زیرک فهیم د دې ځنه په خوشحالی رخصت کو، او هغه د هند د هیواد نه د ویاړونو سره راشي.
وتلې خبریال زیرک پهیم چې د ماسترۍ د زده کړو په خاطر تیرونه هندستان هیواد ته د سفر موزي په خو کړی وی، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ملګرو دا ناز به ورته قوت ورکړي چې خپل زده کړو ته پام ورواړوي.
د دې محفل غټ لامل هم دا دی چې زما د پاره یو هڅونه ده او زما تشویق دی. دا به ما د دین وروسته ډیر دې ته متوجي کی چې زه دغه کم کار د پاره چې د دین وروسته اقدام کوم، پاغه باندې ډیر زیات فکر وکم او خواري پکې وکم، او بل اخره د خپل هیواد د پاره چې اړتیا ده د تعلیم په برخه کې یو لاسته راوړنه ولرم. نو زه ډیر خوشاله يم د هڅه کوم چې د ملګرو دغه مینه چې ماته راکړله، ان شاء الله چې
انجینر راحت گل زیارمل چې خپل یې هم د سرک جوړولو په برخه کې د هندستان په هیواد کې ماستری کړي او تازه خپل هیواد ته راستون شوی، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
زما د تجربې په اساس باندې چلته په هند کې ما لوړې زده کړې وکړلې. دا زمونږ د ملګری چې اوس تازه تازه دی بزی او د میډیا او حکومتوالۍ کې د ماستری کوي، دی بلته ډیر څه زده کړي. د هند زده کړې کوالیټیټیو دي نسبت د اسیا نور ملکونو ته. زه باور لرم زمونږ د ملګری چې بیرته راستنیږي، نو دی به د نوي تجربو سره، د نوي زده کړو سره، او د ژورنالیزم د یوې نوې بڼې سره به افغانستان ته راستنیږي.
په دغه سندریز بندر کې شوقي ځوانانو هم ټپي او بدلی وویلې. دغه سندریز بندر چې په خړی ماخام پیل شوی و، تر تیر ماس وطن پورې وغځېد. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. ښه دوا باد اوسئ.
مشال ریڈیو دا.